পাথন্দর, বিজয় দে পাথন্দর, বিজয় দে পাথন্দরে।
وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو سهار مو په خیر وسه. د ساتې رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجملند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. استرالیا پرون وویل چې په روزګان ولایت کې به له امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قمانده پر غاړه واخلي. د میانمار د حکومت د اپوزیسیون مشر اونګ سان سو کی نن په بنکانګ کې د ختیځې آسیا په اقتصادي فورم کې د خبرو پر مهال پر نړیواله پانګه چونکو ټینګار وکړ چې په میانمار کې د په احتیاط پانګونې وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي دوه امریکایان چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو، اوس د اسلام آباد په غوښتنه بیرته پاکستان ته ستانه شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. استرالیا پرون وویل چې په روزګان ولایت کې بل امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قمانده پر غاړه واخلي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 5.5 زر سرتیری لري، خو اصلي تمرکز یې د افغان ځواکونو په روزلو باندې دی. حضردمه په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسولیت د امریکایي پوځیانو په غاړه دی، خو ټاکل شوی چې د سږ کال تر پایه افغان ځواکونو ته انتقال شي. استرالیا په داسې حال کې د روزګان ولایت د امنیتي چارو قمانده په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو د ترلاسه کولو لپاره تیاری نیسي. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د زیاتې همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه کړې ده. نیرو پاماراو دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د راتلونکي په باب د هند اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. ټاکل شوی ده چې د روان جون په 14 امریکا او هند په خپل منځ کې په لوړه سطحه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په واشنگټن کې د هند سفیر ویل امریکا او هند دواړه د یو سوکاله امن او ډیموکرات افغانستان د رامنځته کولو لپاره په خپل منځ کې سلام مشورې کوي. د افغانستان د فواید امی وزیر وایي چې د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو پر غزولو پر یو پلان غور روان دی. د فواید امی وزیر نجیب الله پرون په داسې حال کې چې د سالنګ د لارې د ستونزو د کتنې لپاره سیمې ته سفر کړی و، ازادي راډیو ته په تلیفوني مرکه کې وویل د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره پر څلورو انتخابونو کار کوي. ده وویل چې اوس د سمنګان له درې سوف څخه بامیان ته د سړک پر جوړولو کار روان دی، او په پام کې ده چې دا سړک پر ښکاري درې تیر او د ډایکونډي له طریقه کندهار ته ورسول شي. د میانمار د حکومت د اپوزیسیون مشر اونګ سان سو کی نن په بنکانګ کې د ختیځې آسیا په اقتصادي فورم کې د خبرو پر مهال پر نړیوالو پانګه چونکو ټینګار وکړ چې په میانمار کې د پانګونې په برخه کې بیړه نه کوي، او د یو څه شک سره دی په دې هیواد کې مثبت عمل وکړي. میانمار له کلونو انزوا وروسته د لومړي ځل لپاره خپل سرحدونه بهرنیو پانګوالو ته پرانیستي. اونګ سان سو کی د اداري درغلیو سره د مبارزې غوښتنه وکړه. وی ویل د میانمار ځوانان کاري فرصتونو ته سخت اړتیا لري.
We have to try to eradicate corruption and inequality.
دوی موږ باید د اداري فساد او د مساوات نشټوالي سره په مبارزه د لوی پنګونو خواته ګام پورته کړو. موږ نه غواړو چې ډیره پنګونه د ډیر اداري فساد په معنا وي. موږ نه غواړو ډیره پنګونه د لا ډیر نه برابرۍ سبب شي. موږ پنګونه د امکان تر حد د موږ غواړو چې پنګونه باید د امکان تر حد د کار زمینی برابر کړي. یوازې هم دومره.
We want investment to mean quite simply
د له څلیرش کلونو وروسته له میانمار څخه بهر د اونګ سان سو کی لومړنی سفر دی چې تایلند ته ځي. نوموړي د میانمار د پوځي حکومت په امر د دې څلیرش کلونو څخه 15 کلونه په نظر بندې کې تیر کړل. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د جمعې په ورځ چین ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ټاکل شوی ده چې امام علي رحمان به د چین له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې وکړي، او شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به هم برخه واخلي. چین له روسیې وروسته دویم هیواد دی چې له تاجکستان سره پراخه تجارتي راکړه ورکړه لري. چینایي شرکتونو د برېښنا د سیستم د رغونې او نوي کونې او د سرو زرو د قانونو د راسپړنې په شمول د تاجکستان په یو شمېر پروژو کې پانګونه کړې. په دې پروژو کې ګڼ شمېر چینایي کارګران پر کارونو بوخت دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوه امریکایان چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو اوس د اسلام آباد په غوښتنه بیرته پیښور کې په یو پوځي اډه کې خپل ماموریت ته ورسنیږي. پینټاګون ویلي دا دوه افسران چې په مومندو کې د پاکستان پر پوستو د ناټو له بمبارۍ وروسته له پاکستان څخه وایستل شول په څو راتلونکو ورځو کې به بیرته پاکستان ته ستانه شي. د ناټو په دې بمباریو کې څلېرش پاکستاني سرتېري وژل شوي وو. د پینټاګون ویان جان کیربي ویلي پاکستان ته د دې دوه افسرانو بیرته ستنېدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د ښه کېدو یوه بله نمونه ده. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. سنگاپور ته پر لاره د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی دی د سوریې پر ضد هر ډول پوځي کړنه د ملګرو ملتونو ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي ویلی دی د ملګرو ملتونو له اجازې پرته دا په سوریې کې د امریکا د پوځي مداخلې امکان نه ویني. لیون پنیتا سنگاپور ته په یو دفاعي کانفرانس کې د ګډون لپاره ځي چې د بحث په اجنډا کې د سوریې موضوع هم شامله ده. د پنیتا دا تبصره وروسته له هغې رامخته کېږي چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو هیوادونو د سوریې په هوله ښار کې د تېرې اونۍ ډله ییزه وژنه وغندله. په دې کې تر سلو زیات کسان وژل شوي چې ډېر یې ښځې او ماشومان دي. حکومت د دې وژنې پړه پر مخالفو وسله والو اچولي. ملګرو ملتونو وایي یو شمېر کسان د توغندیو په ډزو وژل شوي خو ګڼ نور ځای پر ځای اعدام شوي دي. د روسیې ولسمشر چې د پنځشنبې په ورځ بلاروس ته تللی و د دې هیواد سره یې د ملاتړ او پورونو د ورکولو ژمنه کړې څو پر دې هیواد د اروپایي ټولنې لخوا د لګېدلو بندیزونو فشار کم شي. اروپایي ټولنې پر مینکس د بشري حقونو څخه د سرغړاویو له کبله بندیزونه لګولي دي. پوتین په دې سفر کې د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره کتلي او د دواړو په یو ګډ بیان کې ژمنه شوې چې د بهرنۍ مداخلې پر ضد د مبارزې لپاره به په خپلو کې همغږي زیاته کړي. په مصر کې واکمنې پوځي شورا د اضطراري حالت له پای ته رسولو وروسته پرون وویل د هیواد د امنیت ملاتړ کوي. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون د تلویزیون له لارې په دغه هیواد کې اضطراري حالت چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې نافذ لغوه کړ وویل د واک تر انتقالولو پورې به د هیواد د ملاتړ لپاره د ملي مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. د اضطراري حالت د قانون له مخې امنیتي ځواکونه د تالاشۍ او نیولو په شمول ډېر واک لري. په تېرو څو لسیزو کې پوځي محکمو په زرګونو ملکیان د اضطراري حالت له صلاحیته په استفادې په غیر علني ډول محکوم کړي دي. او لومړنۍ فضايي بیړۍ یا سفینې چې د یو خصوصي شرکت له لوري په فضا کې نړیوال سټیشن ته استول شوې وه خپل ماموریت په بری سره سرته ورسوه. پرون د کالیفورنیا سواحلو ته نږدې پر مځکه کېناسته. د فضايي بیړۍ د ډراګن یا خمار په نوم نه ورځې اسمایختي پرواز وکړ او 1540 کیلوګرام وسایل یې په فضا کې نړیوال سټیشن ته یوړل. دا نړیوال سټیشن فضانوردانو د پنځشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې د فضايي بیړۍ د روبوټ په وسیله مدار ته وتوغوله. د فضايي پلاټونو د تخنیک شرکت چې مرکزی په کالیفورنیا کې دی یو له دوو خصوصي شرکتونو ځنې دی چې د ناسا یا د امریکا د فضايي تحقیقاتي ادارې لخوا په فضا کې نړیوال سټیشن ته پیټي وړي. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مو لازاده رادیو څخه را واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. وابوري چې استرالیا په روزګان ولایت کې له امریکایي ځواکونو څخه د امنیتي چارو کمانډر پر غاړه اخلي. لدې به مهم خبر کو چې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې واکمن ایالتي حکومت د بي ساري پریکړې په ترڅ کې امر کړی چې لدې سیمې د افغان کډوال وایستل شي. دا چې دا مسله سستون زره منسکی په یو ریپورت کې اورو. په کونړ کې هغه خزې چې نن سبا د لاسي صنایعو پر جوړولو بوختي شکایت کوي چې دوی پر لاسونو د جوړو شوو شیانو د خرڅلو لپاره کوم ځانګړی بازار نشته دی. هلمند کې محلي پولیسو د وسلو او امکاناتو غوښتنه کړې ده. په دې مسلو هم درته ریپورټونه وړاندې کوو که وختونو ریپورټونه به هم ولرو. او د ونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به ځوان فکر پروګرام هم درته وړاندې کوو. دا د ازادۍ رادیو ته دوستانو تاسو زموږ خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږنوي او همدارنګه د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. استرالیا په داسې حال کې د روزګان ولایت د امنیتي چارو کمانډر په غاړه اخلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو د ترلاسه کولو لپاره د تیاری په نیولو بوخت دي. ټاکل شوی ده چې سږ کال تر پایه د روزګان ولایت امنیت هم افغان ملي اردو پولیسو ته وسپارل شي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
استرالیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان په روزګان ولایت کې به له امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. امریکایي قمندانان غواړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. د استرالیا د وسلوالو قواو لوی درسیز ډیوډ هرلی وویل دا بدلون به چې مخکې د استرالیا کابینې تصویب کړی افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو او د خپلو پوځیانو او وسلو د ایستلو مسؤلیت استرالیا ته ورلخاړي کړي. شغلی هرلی وویل دا مهم عملیاتی پړاو دی. د مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته په اشاره وویل په دې بهیر کې مطرح رول خورا اهمیت لري. د امریکا متحده ایالاتونه به چې په روزګان ولایت کې له سنگاپوري او سلواکي پوځیانو سره په ګډه کار کوي د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه به د روان میلادي کال په پای کې د روزګان ولایت د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. امریکایي پوځیان له 2003 څخه چې هالنډي عسکر له روزګان ووتل په دغه ولایت کې د عملیاتو مشري کوي. هالنډ د ناټو لومړنی غړی هیواد و چې له افغانستان څخه یې سرتیری وویستل. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د استرالیا لخوا په روزګان کې د مخکښ رول د منلو هرکلی کړی دی. د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن استرالیا د ایساف یو تر ټولو نږدې مختلف بالا ویل موږ د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارد د حکومت او د استرالیا د ملت ستاینه کوو. دوی د افغانستان په جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1550 سرتیری لري او په روزګان ولایت کې اصلي تمرکز د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو روزنې او څارنې ته دی. تر اوسه پورې په افغانستان کې 2 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. صدر اعظم جولیا ګیلارد تیره میاشت وویل چې خپل ځواکونه به تر ټاکلي وخت مخکې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه وباسي. خو د دغه هیواد حکومت وروسته وویل چې تر 2014 پورې به ناټو په افغانستان کې یوازې پرېنږدي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې واکمن ایالتي حکومت د یو بې ساري پرېکړې په ترڅ کې امر کړی چې له دې سیمې د افغان کډوال وایستل شي. په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ د واکمن حکومت دې پرېکړې عام افغانان او د سیاسي چارو کارپوهان حیران کړي دي. دوی وایي د افغان کډوالو په حق له دومره جدي امر تر اوسه پورې نه د سند حکومت، نه د بلوچستان او نه د پنجاب ایالتي حکومتونو کړی وو، او تر دې دمخه چې په سرحد کې هم د نېشنل عوامي ګوند څخه پرته کوم حکومتونه ول افغان کډوالو سره یې خوازه کوله. خو نېشنل عوامي ګوند چې ځان د افغانانو نږدې ملګری بولي څنګه داسې پرېکړه کوي؟ په دې اړه خان محمد سیند یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو رپورت کې راټول کړي.
یو شمېر افغان کتونکي له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د فوري ستلو په نیت د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو پریکړه د افغانانو د تمې خلاف ګڼي. اکثر افغان کتونکي وایي چې اوسمهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې افغان کډوال میشت دي، خو کومه پریکړه چې د عوامي نېشنل پارټۍ واکمن حکومت کړي د افغانانو په وړاندې د دې ګوند دریز له پښتنې سره مخ کړی دی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې پریکړه په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
عوامي نېشنل پارټي چې د افغانانو دوست حساب کېدل، اوس په صوبه سرحد کې حیدر خان هوتی چې د اعظم هوتی زوی دی، د نسیم ولی خان وراره دی، وزیر اعلی دی، متاسفانه دا خلک چې په قدرت ورسېدل هغه خدمت چې افغانانو کړی و هغه فراموش کړ. اوس افغانانو ته وایي چې تاسو ووځئ. کاش کی دا کار مسلم بیگ بکری وی، کاش کی دا کار مولوی فضل الرحمن کری وی، کاش کی دا کار دل دل قائد اعظم کری وی. اما اس گوم چ افغانان ورته دوست وای چې پختانه لار بر یو دی، تو یا یو کیگو یا ورک و کیگو چې داسې ننګ یو ک اس گون بنک پختونخوا کې د مستقل حکومت لري د هر تصمیم نیولې سي.
افغان کتون کې دا هم وای عوامي نېشنل پارټۍ د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان له حکومتونو سره د دوستۍ او ورورۍ په فضا کې ژوند کړی او هر کله چې دا ګوند له کومې ستونزې سره مخ شوی افغان حکومتونو ورسره مرسته کړې ده. د نظر خاوندان دا هم وایي د دې ګوند وتلو مشرانو لکه اجمل خټک، افراسیاب خټک، خان عبدالولي خان، بیګم نسیم ولی او داسې نورو هیڅکله ځانونه له افغانانو جلا نه دي ګڼلي. ځینې کلونه کلونه په افغانستان کې داسې اوسېدلي لکه په خپل کور کې. خدای بخله پاچا خان چې په جلال آباد کې خخ دی پښتانه او افغانان یو تن او بدن ګڼل. خو چې د دوی کشران د ایالتي حکومت ګدۍ ته پورته شوي د افغان کډوالو پر وړاندې وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی د لر او بر ګډ تاریخي او فرهنګي اړیکو، ګډ ژبې، ګډ درد او خوشحالیو ته په درنه نه ګوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر همدا اوس پاکستان ته تللی چې د ستونزې په هکله له پاکستاني چارواکو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې هلې ځلې به یې د ستونزې په هوارۍ کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وای
د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مجلسو سازمان ترمنځ یو څلور اړخیزه مشورتي میکانیزم موجود ده او دغه په اساس باندې افغان مهاجرین په داوطلبانه شکل تدریجي شکل باندې قرار قرار بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. او د دې موافقو دوهمه برخه دا ده چې ملګري ملتونه د افغانستان حکومت یو ځای کار سره وکړي تر څو دننه په افغانستان کې د افغان مهاجرینو لپاره د عزتمن ژوند شرایط برابر شي. موږ دغه موضوعات د مشورو د لارې، د خبرو اترو د لارې حل کړی دي او هیله منو په دې برخه کې هم د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره د تفاهم د لارې دا موضوع حل کړو تر څو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې به موجبه ستونزې او مشکلات پیدا نشي.
عام افغانان د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت پریکړه له وخت مخکې او بیړنۍ ګڼي.
عزیز رحمان خوشحال نومیږم. من خو د پېښور او د افغانستان دا فرق دونه نه کوم، ځکه دیرش کاله چې یو سړی په یو وطن کې تیر کړي نو هغه خپل وطن یادوي. افغانانو سره به ډېر ضروري وښيي، درد ور سره شریک کړي، د گزاره وکړي ډېره زیات. دا خو موږ سلزلي ګیله تېره زده، ځکه موږ پښتانه ورونه دي، یو افغان ده، یو پښتون ده، د ټول افغانانو ګیله تېره زده د صوبه سرحد د پښتنو نه، ځکه پښتون خو یو قوم ده، یو افغان ده، یو کا خوا ده که دې خوا ده. نه باید په ورورۍ کې دا فضا سرته راوړو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د دفتر د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان په مختلفو ایالتونو کې کابو 2 میلیونه افغان کډوال اوسیږي او د افغانستان، پاکستان او د دوی د دفتر په ګډو رسمي ناستو کې پریکړه شوې چې افغان کډوال به د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره په داوطلبانه توګه په عزت سره هیواد ته ستنیږي، نه په زور. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نوري په پرونو مو په ځینو خبرونو کې ریپورت درلود چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر امام خمینی عکسونه ځای پر ځای لګیدلې دي او په دې اړه باندې ځانګړي مراسم نیول شوي. خو نن یو شمیر کسانو بیا مظاهره کړې ده او وایي چې په دغه په کابل کې دي د امام خمینی په نوم باندې دغه ورځ نه لمانځل کیږي. همدا اوس سره معصوم میوند له کابله په تماس کې دی، د هغه مظاهرې ته ورغلی دی چې د دغه عکسونو او د دې نمانځنو په ضد روانه ده. مروان صاحب، که اوریدونکو ته تاسو د موضوع په اړه نور حال ورکړي.
مروان صاحب بیا هم سلام. دلته دغه مظاهره چې ما مخکې مو وویل دغه کابل د پولیسو خشي سیمه ده او د مزارع څلور لارې پر همه دغه سیمه ده چې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي محصلین یا یو شمېر د کابل نور ځوانان دي چې لسګونه کسان کېږي دي خپل شعارونه هم ځان سره راوړي دي او د دغه تصویر ته مخامخ دي ولاړ چې په دغه څلور لارې کې زړول سوی دي. غټ تصویر دي چې د امام خمینی د ورځ یادونه یې کړه چې نن د جمعې ورځ ده، د هغه دغه څو مکانیزه ده، دغه به دي لمانځي دلته. خو دغه د کابل پوهنتون محصلینه ټول شوي دي چې د دې دغه شعارونه چې زه غواړم تاته ووایم، دلته دي لیکلي چې ان جا کابل اس نه تهران او د ایران د مزدوري بس کې یا د نور په لمسون باندې مځي او هیڅوک باید په افغانستان کې د دې لپاره کار ونه کړي. د دې د ډلې څخه ما د ځینو کسانو سره خبرې وکړې، یو شمېر زما سره دلته ولاړ جوړ شو، له تاسو سره خبرې هم مظاهره او سم روانه ده. د دې خبره دا و چې سوال دا ورته یا د خبرې چې زه غواړم تاسو سره شریکه کړم، دوی وایي چې زموږ د ملي شخصیتونو عکسونه ولې پر ملي څلور لار نه ځړول کېږي، ولې هغوی ورځ نه لمانځل کېږي چې د ایران د کسانو ورځ لمانځل کېږي. د دې په څنګ کې دوی د ملي شورا څخه، د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت څخه، د حج او اوقافو وزارت څخه غواړي چې په دغه ډول مسایلو کې باید چپ پاتې نه شي. د دې هغه کتنامه هم دغه اوس ولوستل. ان څه دلته د دغو لاریون کوونکو ځوانانو څخه چې یو د کابل پوهنتون محصل دي، ناس هم دغه څنګ څنګ ته ولاړ دي، افاته مظاهره ده.
دا به ډېره خشي، موږ به ورسره وغږیږو. مهرباني وکړي اول ډېره ښه ده. اول که تاسو زموږ غږ اورئ، ډېره زیاته مننه. که اول د ځان معرفي کې اوریدونکو ته او بیا راته دا ووایي چې تاسو نن څنګه مظاهرې ته راوتلي یې.
زمان محمد جان قنبری ده د کابل پانتون د سیاسي علوم محصل یم. زه موږ نن د مدني اعتراض دلته وکړو چې د خمینی ورځ چې د ایرانی یو شخصیت و ولې دلته په افغانستان کې د هغه د ورځو تجلیل شي. موږ د افغانستان د علمي شخصیتونو جهادي شخصیتونه دلته لري، ولې دلته د افغانستان له دې ورځه دلته افغانستان کې تجلیل وشه؟
تاسو فکر کوئ چې دا ورځ په افغانستان یا کابل کې تجلیل کیږي، په دې اړه تاسو څه دلایل لرئ؟
و نن چې همدا اوس یو دلته موږ مظاهره لرو، همدا اوس الزهرا یو جومات کې ده، هلته د ورځو تجلیل کیږي او د پرون هم یو ورځو تجلیل شوی وه.
ډېره زیاته مننه درنه کوو میوند صاحب، که در سره وي غواړو هغه سره خبرې وکړو.
مننه
خوشحاله اوسې.
ډېره
زیاته مننه میوند صاحب. تاسو وویل چې تاسو یو عکس ته نږدې ولاړ یئ د محصلینو دغه اوسنۍ مظاهره یا د کابل نورو ښاریانو دغه مظاهره، دوی د دغه مظاهرې دپاره څه دلایل لري پرته له دغه یو عکس نه؟ په کابل ښار کې نور هم د ایران د انقلاب د اسلامي انقلاب د مشر عکسونه او د دې ورځې په اړه ځانګړي مراسم تر سترګو کیږي که نه؟
دلته دغه لاره کښې چې ما مخکې د دې تصویر یادونه وکړه چې دا اوس هم زړېږي او دلته خلک تېرېږي، د دوی دغه خبره ده چې دغه سیمه کښې چې اوس موږ دلته ولاړ او دغه مظاهره لري، دغه سیمه دوی وایي چې په دې سیمه کښې ډېر هغه مسایل دي چې هغه د ایران کلتور مربوط کېږي. دوی د رسنیو کښې هم د ایراني مسایل د ایراني کلتور یادونه کوي چې په افغانستان کښې ایراني د ایراني کلتور لپاره کار کوي، تر څنګ یې د دیني عالمانو څه چې هغه غواړي په کابل ښار کښې چې نن دغه ورځ هم په یو د یوې دیني عالمانو د یوې ټولنې لخوا څخه دا ورځ دي مسلمان دي په یو مسجد کښې د دیني عالمانو باندې دې انتقاد کوي چې ولې د افغانستان د ملي مسایلو په اړه باندې خبر نه کوي چې د ایران د کلتوري یا د ایران د مذهبي مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. د دې خبره دا ده چې افغانستان خپله بېلابېل مشکلات سر مخ دي، خو څنګه کېدلی شي چې موږ د یو بل ګاونډي هېواد مسایل په افغانستان کښې مطرح کړو؟ تر څنګ یې نور مسایلو باندې دې اشاره کوي چې په افغانستان کښې باید د دوی هغه کسان چې دوی ته کار کوي د دغو مخه ولي حکومت ونیسي، حکومت باید دوی مخه ونیسي. دغه د دوی خبرې دي، هغه لنډ ټکي دي چې ما تاسو ته راټول کړل.
ډېره زیاته مننه میوند صاحب. په روانو خپرونو کښې به بیا هم له تاسو نه د دې مظاهرې په اړه تازه حال اخلو. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ دوستانو. معصوم میوند په کابل کښې د ازادۍ راډیو خبریالو چې د هغې مظاهرې حال یې راکوو چې یو شمېر محصلینو او کابل ښاریانو نن په دې خاطر کړې ده چې په افغانستان کې دې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر امام خمینی ورځ نه لمانځل کېږي. دوی وایي چې دوی خپل مشران لري او کابل دې د تهران د ښار په بڼه نه ګڼل کېږي، بلکې په افغانستان کې دې خپل افغان اتلان او خپل افغان مشران یاد وستایل شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د رویټرز خبري اژانس په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي و چې ایران په افغانستان کې د رسنیو له لارې غواړي خپل نفوذ پراخه کړي، او د رویټرز د خبري اژانس د دې رپورټ په حواله هر کال تقریبا 100 میلیونه ډالر پر دې لګوي چې څنګه کولی شي په افغانستان کې د رسنیو په ملاتړ د ایران نفوذ پراخه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
Azadi Radio ta gwa kuni sai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed. Al qaeda has gone down and taliban is
certainly part of the solution
and we are not
wo jahan iran rule moya
federal security безопасности и особенно властям
региона wir haben ausführlich auf die afghanistan
aus der tulo mahki zand afghanistan simi aw da nari la halato khabar kai.
هلمند کې محلي پولیسو د وسلو امکاناتو غوښتنه کړې. د محلي پولیسو قمندانان وایي کار ملي پولیسو کوي خو امکانات یې هومره نه دي. په عین حال کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د محلي پولیسو د ناسم چلند له امله شکایت هم کوي. د محلي پولیسو قمندانان په دوی لګېدلي تورونه نه مني. وایي وسلوال طالبان داسې کسان ګماري چې د محلي پولیسو نوم بد کړي. دا چې د هلمند د محلي پولیسو تجهیزات او امکانات به ډېر شي که نه، په دې اړه د امنیي قمندان خبرې هم اورېدلی شي او نور حال زموږ همکار راکوي.
په محلي پولیسو باندې د ناسم چلند له امله لګېدلي تورونه د وسلوالو طالبانو له لورې ګمارل سوي کسان کوي. دا خبرې په مارجې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سیمه ییز قمندان محمد آصف وکړې. آصف وایي که څه هم محلي پولیس د ملي پولیسو سره پوره همغږي لري او د دوی کارونه په کلیو او ولسوالیو کې ګټور تمام سوي دي، خو نو ځکه وسلوال طالبان د دوی په ضد د سیمې د خلکو په واسطه دسیسې جوړوي او د نورو خلکو باور پر محلي پولیسو له منځه وړي. آصف وایي د کورنیو چارو وزارت کې څلور سوه آصف وایي د کورنیو چارو په وزارت کې څلور سوه تنه محلي پولیس لري، خو د دوی سره په دنده کې اووه سوه تنه کار کوي چې د امکاناتو له پلوه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
محلي پولیس د مرچې په ولسوالیو کې ډېرې ستونزې لري. یوه ستونزه خو دا ده چې په اول خط کې پوستې ورته تسلیم شوي دي، هېڅ امکانات نه لري. شپږ زره روپۍ یو پولیس ته معاش ورکول کېږي، درې زره اشا ده چې هغه هم خپله پولیس ته په لاس ورکول کېږي، هغه خپل په جیب کې اچوي او ځي. هغه قمندانان د پوستو مصارف ورکوي، په حساب نه کمپلې ورکړل شوی، نه چپلکټ ورکړل شوی، نه هلته یوه چاردیوالي په بعض ډېرې پوستې دي چې یو چاردیوالي له نه لري، یو سرپلان یې نه لري.
تر دې دمه د هلمند په ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ شوی دی. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبی الهام وایي د ټولو محلي پولیسو شمیره 2222 تنو ته رسیدلې ده. هغه وایي زه دا منم چې د محلي پولیسو امکانات دومره نه دي څومره چې ملي پولیسو ته ورکول کېږي، خو د هغه اصول له مخې محلي پولیسو ته وسلې او تجهیزات ورکول کېږي چې د دوی د جوړېدو په خاطر رامنځته شوی دی. کومندان وویل لوړ پوری چارواکي کولای سي د محلي پولیسو شته ستونزې هوار کړي.
قانون ماته محترم تر کلکتیو دی، ماته هغه قانون چې د مقام د وزارت خوا سره عزیز هغه تطبیقوم، هغه قانون چې نظم امنیت امتیاز ډیر ورکول کېږي، هغه تنا قانون دی چې زموږ د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس هغه امضا کړی دی، او زموږ د کورنۍ چارو وزارت هغه موږ ته راستولی تطبیق لپاره موږ مسؤلیت لرو. دا سوال ورشه د رئیس صاحب جمهور څخه وکړه، د وزیر صاحب داخلي څخه وکړه. ما درته وویل چې زه دغه قانون قوانینو تابع یم چې ماته د لوړ مقامات د خوا سره راکول کېږي. زه د دغه امتیاز قدرت او صلاحیت نه لرم چې دې جواب.
د هلمند پولیسو مشران وایي محلي پولیس یې ځکه رامنځته کړل چې د خلکو او دولت ترمنځ رامنځته سوې فاصله له منځه یوسي. په هر کلي کې به دولتي پولیس شتون ولري او د خلکو د سیمې او امنیت ساتنه به کوي. خو د هلمند ولایت د نادعلي او مرجې ولسوالیو اوسیدونکي د محلي او ملي پولیسو د ناسم چلند نه شکایت کوي. وایي کورونو ته یې ورځي، ډوډۍ غواړي او له دوکانونو څخه بېلې دي چې پیسې ورکړي، توکي وړي او زور زیاتی کوي.
پم ته هر څوک راځي دی یو یو ټکی وایي چې طالبان یې او یو ورته وایي چې د لایا د اوس څه د کوم څه سره دی نور چې مطلق پر دا سره کې څه دی کېږي دا هم روغ نه کیږي. یو وطن خلک نه چې راځي پر بل چلا پیدا کیږي په دې نه راځي
چې دا اوس هم ته یې نه چې دا یو لاټه یې پروت یې څور جوړ خو بل راپی نه راکې او بازار موږ سره راش نه لري ځکه چې دې د خپل وطن سره دی په تل کې.
په مرجې ولسوالۍ کې د ډیرو ناامنیو له امله محلي پولیس جوړ شول چې تر ډیره د کلیو او سیمو نه ناامنۍ هم لیرې کړې او ښه نتیجه یې ورکړه. خو په دې ورځو کې د مرجې خلک هم د محلي پولیسو نه شکایت کوي. په مرجې کې د محلي پولیسو قمندان آصف وایي هغه کسان چې د محلي پولیسو شکایت کوي رښتیا نه وایي او د محلي پولیسو رنګ بدوي. آصف شکایت کوونکي طالب پلوه کسان بولي وایي محلي پولیس د خلکو سره ډیرې ښې اړیکې لري.
ډېره کمه کمه په بعضې ځایو کې شاید پیدا شي، مګر موږ داسې وعده ورکړې ده چې په هلمند ولایت کې چېرې قانون نه پیاده کېدو نه پلی کېدو، د مرجې په ولسوالۍ کې به د مرجې خلک قانون پیاده کوي په خلکو باندې حاکم کوي. به که بیا هم څوک پیدا شي، یو تعداد خلک دي چې هغه د وطن ضد خلک دي، د ملي پولیسو ضد خلک دي، هغه د طالبانو خلک دي، هغه خلک تحریک کوي چې د محلي پولیسو یا د ملي پولیسو رنګ بس کو.
دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې محلي پولیس د امکاناتو د نشوالي له امله شکایت کوي، خو د خلکو شکایتونه په لومړي ځل پورته کیږي. چارواکي د خلکو دغه شکایتونه رښتینې نه بولي او تر شا د دولت د وسلوال مخالفینو لاس بولي. دا په داسې حال کې دی چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په امنیه قمندانۍ کې د محلي پولیسو د کارونو د ارزولو په موخه دوه ورځنی ورکشاپ پیل شوی دی. ورکشاپ کې د محلي پولیسو په وړاندې ستونزې او د خلکو سره د هغوی پر روابطو او اړیکو باندې غور کیږي. محمد الیاس تای د آزادۍ رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
خپل حق ملي راغلی زموږ په دې سم نه دي پروت د تربیت او ځای څه ناڅه د یوې میاشتنۍ کورس چې دوی دلته لري خو بیا هم احتیاج ودې ته لري چې دوی ته یوه نوزش ورکړو چې لکه د دوې تېرې ورځې مخکې چې دا دغه وسو دوی خپل په مرمیو باندې هم یو خوبونه ولوشي هغه معتادین چې دغه داسې اوس خو مسؤولین وباسي بهتره به یو پنځه کسه چې درې یاره پنځه کسه په یو ښه معاش باندې
اخلاق خیرم ده فرا ولایت ولا داسی نسو ویلی چه طول پولیس بدی او داسی نسو ویلی چه طول پولیس شدی خو چه دیر وروزل سی تردی شده یا لکچر ورکلسی دیر بشهی چه ده وطن ده خلقو پا کمزای که چه دوی مستقر وی ده اغو خلقو زلون علاس تراوی او ده اغو خلقو سرشر وی او که ورده میلی دیر چه دشتی ها در توام دیر شه روی ها ده خلقو سرکی او مش زن پشاره.
او دوستان و سم پا مکره د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبر